په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو اورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په کم ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي خبري وکړي. خطر هر سمخ کې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو په سر کې مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت لمخې د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې ده. د هسپانیا چارواکي وایي په بارسلونا کې په یوه تروریستي حمله کې د 13 کسانو له وژل کېدو وروسته یې دوهمه حمله شنډه کړه. روسیه پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحدو ایالتونو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې. افغانان سبا چې د اسد د میاشتې 28 نیټه ده د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 90 کلیزه لمانځي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شهر زدافر هوګو لارنس له خولې ویل شوي چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به پاتې شي. خبر پاڼه وړاندې وایي سره له دې چې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، خو د افغانستان د پرمختګونو یادول هم ډیر اهمیت لري. خغلی لارنس هم دارنګ زیاته کړی چې خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د ټولو قومونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل تاریخ او بډای فرهنګ تازه وساتي. د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې له مخکې د خپلواکۍ د ګټلو د کلیزې د لمانځلو لپاره ترتیبات پیل شوي دي. په همدې ترڅ کې انتمه کېږي چې د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 90 کلیزې په مناسبت په یوه کنسرت کې سندرې ووایي. آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي.
تهدیدا است بوده، مخصوصا از طریق سوشل میدیا، فیسبوک.
گواهونه په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو له لارې واوښته. له تهدید ډک پیغامونه ډیر زیات راځي، خو زه هڅه کوم چې مثبتو او لویو مسئلو ته ډیر پاملرنه وکړم. د کابل د ولایتي شورا د غړي عطا الله فیضانی په شمول ځینو ملایانو د آریانا سعید د کنسرت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم پر دې افغان سندرغاړي د ځینو کسانو لخوا د دې د جامو د بڼې او یا سندرو له کبله انتقادونه شوي دي. د بلخ د والي ویان وایي د عطا محمد نور زوی د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند د غوږ یوه څنډه نه ده پرې کړې. احمد منیر فرهاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دا
د باور وړ نه ده او له حقیقت څخه لرې ده. ښاغلی مومن کیدای شي د سرتیرو لخوا د نیول کېدو په مهال په کشمکش کې ژوبل شوی وي، خو خپله د بلخ د ولایتي شورا د غړي له خوشې کېدو وروسته پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده. نوموړی وایي چې خپله عطا محمد نور او ساتونکو یې وهلی اندبولی هم دی. ښاغلی مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د ده له ده سره د شوي زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي. ولسمشر اشرف غني د مزار شریف هوایي ډګر کې د نښتې او له ښاغلي مومند نیول کېدو وروسته په دې اړه د څېړنې امر کړی دی. د هم سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د هسپانیا چارواکي وایي په بارسلونا کې په یوه تروریستي حمله کې د 13 کسانو له وژل کېدو وروسته یې دوهمه حمله شنډه کړه. د هسپانیا چارواکو وویل د بارسلونا د سیلانیانو په مشهورې راس لامباس سیمه کې پرون لږ تر لږه 13 کسان هغه مهال ووژل شول او لاتیا او زیات ټپیان شول چې یوه کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویان وروست. له دې پېښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې څلور مشکوک تروریستان په ډزو ووژل چې غوښتل یې د دې ښار په جنوب کامبریلس ساحلي ښارګوټي کې یوه بله حمله ترسره کړي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا په حمله کې وژل شوي او ټپیان د لږ تر لږه 13 هېوادونو اتباع دي، اکثره یې اروپایان دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. له دغې موټري حملې وروسته پولیسو دوه تنه، یو هسپانوی او یو مراکشی، ونیول، خو زیاته کړه چې د موټر چلوونکی تښتېدلی او تر اوسه نه دی نیول شوی. پولیسو دغه راز وویل چې دغه حمله له یوې بلې د ورځې په پیل کې په الکانر کې په یوه کور کې له چاودنې سره تړلې چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی. وژل شوي او ټپي شوي چاودیدونکي مواد جوړول. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وویل تورستان به ترورستان به هیڅ کله هم هغه متحد خلک چې له ازادۍ سره مینه لري نه له وحشت او بربریت سره مات نه کړي. تیر کال په اروپا کې سخت دریځو برید کوونکو په څو حملو کې له موټرو کار اخیستی و چې په نیس، برلین، لندن او سټاکهولم کې له سلو زیات کسان پکې ووژل شول. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، د هیواد د یو لوړ مقام په توګه د هغې وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. سناتور باب کرکر د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو چې ترامپ په ځان کې اساسي بدلونونه راولي، د دې خطر شته چې هغه هیواد له لویو خطرونو سره مخامخ کړي. کرکر دغه څرګندونې په یوه ویډیو کې چې د نوګا په نوم انټرنټ پاڼه کې خپره شوې وروسته له هغې کړي چې ترامپ په بارسلونا کې له حملې وروسته چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخې سم دستي هغه وغندله، هغه د نجات پالنې پیښې وبلله او ویل چې په بېرحمانه توګه د سخت دریځو اسلام پالو وژل دغسې حملو د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحدو ایالتونو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیه وایي د واشنګټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حتی ورسیږي چې د بیرته شاتګ لاره به نه لري. د موسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په له منځه وړلو کې د ناکامۍ په صورت کې به ترې کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس وویل که شمالی کوریا د جنگ لار خپل کړی له قوی پوځي اقداماتو سره به مخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې شوی. خو پر دې سربېره د افغانستان په مهمو موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه یو راپور لرو. تمه کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي د کمپ ډیوید غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته یو ګام وي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ترامپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ترامپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه، خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډیر نږدې راتلونکي کې کیدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي و چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تېروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو او هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم د کمپ ډیوید نننۍ غونډه ډیره مهمه بولي. ښاغلی همدم ازادي راډیو ته وویل
دغه نننۍ غونډه چې په کمپ ډیوید کې ده دا د دغې نوم نه معلومیږي. کمپ ډیوید ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه ځي چې ډېر په جدي موضوعاتو باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره له ده چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ترامپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دی نه چې تکمیل کړي دغې غونډې ته حاضریږي. او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان، پاکستان او هندوستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیژیانې باندې تصمیم ونیسي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشری معنی پرون ویل تمل لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د ترهګرۍ سالي هدف ګرځول هم شامل وي. د مهال د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې اته زره او څلور سوه سرتیری لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو رسپانو هم د افغانستان جګړې ته پام اړولې. سلیم محمد صالح ته بغوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنې کې په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه د کابل لپاره د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ولسمشر غنی حکومت غواړي د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، خو په دې برخه کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په افغانستان کې ډیر شیان خراب، په فساد ککړ، ځورونکي او خطرناک دي. هر څوک چې دغه هیواد ته ځي چندان له مثبتو لیدلوریو او تجربو سره نه راستنیږي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد ای نیومن په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې تر لسو کلونو ډیره موده سفر کړی او هلته یې کار هم کړی دی. په لیکنه کې راغلي د اوباما ادارې څو کاله د جګړې د بایللو د مخنیوي لپاره په سختۍ په افغانستان کې ځینې منابع اختصاص کړي، خو د ټرمپ ادارې نه ستراتیژي بدله کړه او نه یې دا درک کړه چې ولې لا هم په دغه هیواد کې کومه بریا نه لري. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن لیکي چې تیره میاشت افغانستان ته د سفر په لړ کې دریو شیانو د پام ځان ته جلب کړ: د پوځ په رهبرۍ کې اصلاحاتو، د ملکي خدماتو بهتره کیدلو او د اداري فساد پر ضد هڅو. خو ښاغلی نیومن لیکي چې د بدلون او اصلاحاتو د یو پروسه هم بشپړه سوې نه ده، ځکه نو دا پروسه شایي له لاسه ووځي یا هم شاته ولاړه سي. په لیکنه کې راغلي د پخوا په نسبت یو توپیر دا دی چې د اداري فساد پر ضد اوسنۍ هڅې د افغانانو په نوښت پیل سوي دي. د امریکا او ناټو د ملاتړ لپاره مهمه ده چې دغه هڅې شفافې او ثابتې وي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په خپل ویبسایټ کې د کاپیسا ولایت پر روغتیایي مرکزونو او د هغو پر کارکوونکو د وسلولو د حملو پر زیاتېدونکي خطر مفصله لیکنه خپره کړې ده. انسټیټیوټ وایي دا اندېښنه په هغه مناظره کې مطرح سوه چې د دوی لخوا تنظیم سوې وه او یو سلو شلو کسانو پکې برخه اخیستې وه. په کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د بشري حقونو فعال عبدالمطالب حمید ویلي سخت دریځ ډلې، افغان سرتیري او بهرني ځواکونه ټول په وروستیو کلونو کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لاس لري. په لیکنې کې په کاپیسا کې صحي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ته له ورپېښو خطرونو هاخوا په نورو سیمو کې هم ځینو پېښو ته کتنه سوې ده. آی ډبلیو پی آر د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په کندوز کې پر یوه روغتون بمباري ته اشاره سوې چې تر څلوېښتو ډېر روغتیایي کارکوونکي او ناروغان یې په نتیجه کې وژل سوي وه. په لیکنه کې ویل سوي د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلوالو د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وکړه چې تر دیرشو ډیر صحي کارکوونکي او ناروغان یې ووژل.
ازادي رادیو اورې مخلدي چې د ازادي رادیو مجلې ته ور ورسیږي ورستای مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد په دیکتاتوري نه اداره کیږي او دوی د دیکتاتوري فکر نه لري، یعنی په خپل په ورستیو کې په اشرف غنی انتقادونه کیږي چې د چارو واګي انحصار کړي. خو په خپل ښاغلي غنی دغه څرګندونې د پنشن بی پورز د 1996 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړ شوی غونډه کې وکړي او په دې اړه انتقادونه رد کړل. لسیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ولسمشر غنی خبرې تر عمل ډیر توپیر لري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تاریخ په اوږدو کې دیکتاتوري نتیجه نه ده ورکړې او افغانستان هم له دې طریقه نشي مدیریت کېدای. ولسمشر چې د پنځمې پورزی په کابل پوهنتون کې د 1996 تحصیلي کال د پیل په مناسبت جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې وویل چې په دوی کې د دیکتاتوري فکر نشته او دغه هیواد په تاریخ کې هم نتیجه نه ده ورکړې. دی وایي دا هیواد د دیکتاتوري په اساس نشي مدیریت کېدای او په مونږ کې د دیکتاتوري فکر نشته او زموږ په تاریخ کې هیڅکله نتیجه هم نه ده ورکړې. ولسمشر غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي ډلو ټپللو لوري پرې د واک د انحصار جدي انتقادونه کوي. د بلخ والي او د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف مخکښ غړي عطا محمد نور په بلخ کې وی غونډې ته ویلي چې ولسمشر غنی او ټیمي واک انحصار کړی دی. په ورته وخت کې سمو دا وړاندې واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم په خپلې وی مقاله کې ویلي چې ولسمشر غنی له خپل صلاحیتونو له حد زیات کار اخیستی او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. اخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د ولسمشر غنی عمل تر خبرو ډیر فرق لري. له ډلې سیاسي کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په تیرو دوه نیمو کلونو کې ګڼ داسې کارونه کړي چې د ده د ځان غوښتنې ښکارندوی کوي. دی وی په تیرو درې کلونو کې چې عمل له نږدې محالات څارلی، هغه معاینه ځان غوښتنه چې باید د یو هیواد مشر یا رهبری ونه لري د اشرف غنی په وجود او څرګندونو کې ظاهره ده. د ښاغلي صافی په خبره د افغانستان اوسنۍ او نازکو سیاسي او امنیتي حالات ته په کتو لازمه ده چې د ولسمشر غنی په ګډون ټول سیاسي مشران د ځان غوښتنې پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونې ده چې تر دې د مخه په حکومت کې دننه ځینو څیرو هم په ولسمشر له دې عمله انتقادونه کړي چې د هیواد په مهمو چارو کې له دوی سره مشوره نه کوي، خو جمهوری ریاست تل دغه اداوی ناسمی ګڼلی او ویلي چې ولسمشری ماڼۍ د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د اړوند مسؤلینو او د خلکو له بیلابیلو اقشارو سره مشوره کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانی ادبی رادیوی مجلې ته مو هرکلی کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالخالد ریحان د غړوندی کتاب د څلوریزو په باره کې راته غږیږي.
په غړوندی کې ټول څلوریز دي او په هغه کلاسیک فورم کې لسه لابیز څلوریز دي.
د افغانستان د استقلال د تنویو میکلیز په ارتباط د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له تیاریو خبرېږو. مینا نظری راته وایي چې څه ډول شاعري کوي.
کچیر هغه ونل ولود نو موږ به د خپل ګدر کې نښتی وو او د خپل خالونو کې
درې لنډې کایتونه ته وخت نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوځي تاریخ او د وطن معمارانو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې ګډون وکړ. دا غونډه چې د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو کتابونو له لیکوالانو څخه د مننې پر مهال وویل د ویال زاید چې علي احمد جلالی د مرحوم علامه حبیبي، استاد کوهزاد غبار او نورو تاریخ لیکوالو د تاریخ لیکلو سلسله تازه کړه. جلالی د یو مسؤول افغان سیاستوال په توګه په دې کتاب کې خپل فکر او عمل دواړه سره یوځای کړي دي. د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب نه یوازې چې بین المللي سټانډرد دی، بلکې تر هغه هم لوړ دی او په راتلونکو سلو کلونو کې به هم د یو مهم سټانډرد په توګه پاتې وي. جمهور رئیس غنی اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب د څېړلو لپاره د یو سیمینار جوړ شي. په دغه مراسمو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی لیکوالانو او فرهنګیانو څخه مننه وکړه او د خپل اثر په اړه خبرې وکړې. ویل هر کتاب ځینې تروتنې او خالیګاوې لري چې د وطن معمارانو لومړنی ټوک هم د میرمنو د ونډې په برخه کې ځینې خالیګاوې لري، خو دا خالیګاوې د کتاب په دوهم ټوک کې ډکې شوي دي. وروسته د افغانستان د پوځي تاریخ کتاب لیکوال او په جرمني کې د افغانستان سفیر پروفیسر علي احمد جلالی د جمهور رئیس او ټولو ګډونوالو څخه د مننې ترڅنګ وویل د لومړي ځل لپاره د دې کتاب لیکل نږدې 15 کاله مخکې پیل کړی وو، خو هغه مهال د سیاسي شرایطو د سانسور او د لومړي لاس د منابعو د لاسرسي نشتوالي سره مخ وو. جلالی زیاته کړه هغه خپل کتاب په دوه ټوکو کې لیکلی و چې په لومړي ټوک کې د افغانستان پوځي تاریخ تر 13مې پیړۍ او دوهم ټوک تر 2015 میلادي کال پیښې څېړلې وې، خو وروسته وتوانېد چې لومړی ټوک په شپږو مخونو کې په همدې کتاب کې ځای ځای کړی. د غونډې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ رئیس شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غنی ته د وطن معمارانو کتاب ډالۍ کړ. په په کابل کې د ژباړې په تړاو علمي غونډه ترسره شوه. د زمري د میاشتې په 13 نیټه د کابل پوهنتون د ترکی ژبو د ادبیاتو پوهنځي د غونډو په تالار کې د افغان لیکوال ژبو او ژباړې انسټیټیوټ لخوا ژباړه یو ورشوي لومړیتوب تر سرلیک لاندې علمي غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې د افغان لیکوال انسټیټیوټ رئیس ښاغلي رحمت الله جمالزی د غونډې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او دغه ناستې د ژباړې د معیاري کولو لپاره یوه هڅه وبلله. ورپسې د قومونو او قبایلو چارو مرستیال وزیر او لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او ژباړه د یوې ژبې اړینه پدیده وبلله. ښاغلي لیوال زیاته کړه چې ژباړه یوازې د فرهنګ او تمدن د اشنایي وسیله نه بلکې د هویت د لیږد وسیله هم ده. د غونډې په دوام د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار ډاکټر محمد نبی مستاق هم په پښتو ژبه کې د مسلکي او علمي مرکزونو د نشتون یادونه وکړه او زیاته کړه د ژباړې مرکزونه په ټولو هیوادونو کې شته او د خپلو حکومتونو لخوا هڅول کېږي. هم هغوی د تشخیصوي چې کوم کتاب باید وژباړل سي د دې ترڅنګ قاموسونه او دایرة المعارفونه لیکي. د غونډې په لړ کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر او د علومو اکاډمۍ د علمي شورا غړي څرندوی رفیع الله نیازی ژباړن او لیکوال، ډاکټر لطیف بهان ژباړن او لیکوال، ښاغلی محمد زبیر شفیقی او یو شمیر نورو لیکوالانو د ژباړې پر اهمیت او ځینو تخنیکي مسایلو مفصلې خبرې وکړې او د ژباړې په اړه یې د ډول ناستې او غونډې ګټه ورې وبللې. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په همکارۍ د غور ولایت د جام څلې بیا رغوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان استازي او د عینکو د میسو د پروژې مسؤل میرمن ماریا ریتا استوسو د زمري د میاشتې په 24مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغې غونډې په باب خبرې وکړې. ویل دغه سازمان د نړیوال بانک په همکاري د جام څلې د بیارغونې په لاره کې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د افغانستان د لرغونو او تاریخي آثارو د ساتنې او ترمیمولو په لاره کې د یونسکو د همکاریو له امله مننه وکړه. ویل چې دغه وزارت چمتو دی چې د غور څلې په اړوند هم د پخوا په شان له یونسکو سره همکاري وکړي. د زمری د میاشتې په 24مه نیټه د لوګر یو تن اوسیدونکي دوه تاریخي آثار د دغه ولایت موزیم ته وسپارل. د پولي عالم ښار د حصارک د کلي اوسیدونکي اجمل امیری دوه قیمتي لوښي چې لرغوني آثار بلل کیږي د موزیم د بډاینې لپاره دغه موزیم ته ورکړل. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشرتابه دغه آثار خورا لرغوني وبلل او له ښاغلي اجمل امیری څخه د قدردانۍ په ترڅ کې څرګنده کړه. تاریخي آثار د دې ملت د پیاوړي فرهنګ او تاریخ ښکارندوی کوي. باید د آثار خوندي شي او د قاچاق لوټ او تلن مخه ونیول سي.
د زمري د میاشتې 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ لورځ سره برابر ده. افغانستان له نن څخه 90 کاله لمخه د شاه امان الله خان د پاچاهۍ په دور کې له پخوانی برېټانیا خپل خپلواکۍ واخیسته. له هغې ورځې راهیسې هر کال دا ورځ د استقلال د ورځې په توګه لمانځل کیږي. سږ کال پر کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ځانګړي مراسم په پام کې دي. همداراز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د دې جشن لپاره تیاری کړی. زموږ همکار فرشتې مرسل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت له سلاحکار سید الله سلام سره مرکه کړې ده. نوموړی راته وایي چې د یاد وزارت لخوا به دا ورځ څنګه لمانځل کیږي.
غواړو چې په ډېر شور زور او اصلاح په ډېر شوق او په مینه یې ولمانځو. وښیو افغان ولس ته چې موږ د خپلواکۍ مینوال ولس وو او یو، او وښیو خلکو ته چې امان الله خان څوک و څه یې کول. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د امان الله خان همغه اصلاحي فکر، مترقي او متمدن فکر ته، همغه تګلارې ته وده ورکړو.
دا غونډې ته څوک مرابللې؟ یوازې د وزارت په سطحه ده کله بیرون بام ځینې کسان راځي؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې غړي په ټوله کې زموږ د وزارت مشرتابه او سټاپ، د ملي شورا غړي، قومي مشران، مخور، بانفوذه خلک، علما، د ټول راځي په دې پروګرام کې برخه اخلي. لنی کمرغه باید وایم چې موږ اوس د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ټولو قومي مشرانو، په ټولو علما او قومي مشران، مخور راځي. امان الله خان به داسې پیژني چې څنګه لازم ده، داسې نه لکه څنګه چې نو پیژندل سوی.
امان الله خان په نظر په داسې وضعیت کې لکه موږ تاسو ځوان کې ودی داسې غونډو نیول څومره مهم دي؟
او یو مهمه له خیدا دی چې یو لوی توپیر تر سترګو کیږي. یو وخت ستا د وطن ځینی کسان له بده مرغه د بغاوت په جامه کې د پیسله د دین په جامه کې به اصلاحاتی او لوی اصلاحی پروګرام سره ټکر کاوه، له یو داسې انسان سره چې غازی امان الله خان دی، له داسې انسان سره چې موږ یې 98 کال وروسته پیژنو چې غازی امان الله خان یعنی څوک. دا تر ټولو مهمه ده چې دغه سیو متمدن او ملي فکر وپیژندل سي، علماو له لارې، د قومي مخورو لاری، د مشران لاری. بل په دې اساس مهمه ده چې دغه متمدن فکر د تطبیق لپاره به، لکه مثلا نغز چې کم اصلاحاتي پروګرام تر لاس لاندې لرل، د دوی د تطبیق لپاره به کار وسی. د خپلواکۍ د ورځې منزل، د غازی امان الله خان یاد، دغه د کارنامو په اړه منظم پروګرامونه شروع کول، چې لنیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ډاکټر صبر شپلنی به سلمه کلیزه په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځي د ټول افغانستان په سطح. ځوان، کشر، مشر، سپینګری، دوی به ټول دا پیژني. د دغه سې لړیو، د دغه سې جشنونو، د دغه غونډو دوام کولای سي چې زموږ ځوان نسل لږ تر لږه په دې متقید کړای سي، په دې خبر کړای سي چې ګران افغانستان یو اتل لري، هغه هم غازی امان الله خان نومیږي او هغه خپلواکي ترلاسه کړې ده. د دغه پروګرامونو دوام ډیر
پیغام مو خلکو ته څه ده چې د دغې ورځې له لمانځلو سره علاقه نه ښیي، نورې چې لمانځي هلته ګډون نه کوي، دومره اهمیت نه ورکوي، تاسې په نظر دا کار څنګه ده؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. ولی یو افغان من هیسته انسان په اصلاحی پروګرامونو نه خوشاله کی؟ ځینی مشخصې کړی دي، هغوی خو خپل نری موږ پوهیږو چې له کومه ځایه خړوبېږي. پخوا ځینو غلو او کتاتریکو ټکر کاوه، بغاوت یې کاوه له یو اصلاحی فکر سره، له یو متمدن ایډیا سره، له یو اتل سره او له یو هیواد سره، له ارزښتو سره. دغه شیان به دوام ولري، دغه سکړې به دوام ولري، مګر په ټوله کې د ټول ولس لپاره کرښه معلومه ده. خبره یوه ده، افغانستان استقلال جشن مانځي او غازی اتل دی. بله مهمه خبره دا ده چې امان الله خان زموږ لپاره دوبودي شخصیت دی، یو داسې څوک چې د وطن ازادي اخیستې، انګریزان وشړل، افغانستان آزاد کړ. دوهمه خبره دا و چې امان الله خان موږ له مغه سنتي وروسته پاتې او له یو داسې محکوم فکر آزادولو چې له بده مرغه اوس هم لا زموږ ټولنه په بشپړه توګه نه ده خلاص. مثلا هغه د نجونو د تعلیم خبره کوله، غازی امان الله خان 98 کال پخوا فکر اوس تطبیق کړی سي. نو اتل زموږ د وطن آزادي واخیسته او اتل موږ له یو محکوم وروسته پاتې فکر هم خلاصولو چې ډېر تاثیر یې کړی دی. اوس موږ ګورو افغانستان هغسې افغانستان نه دی، هغسې افغانستان دی لکه څنګه چې اتل ارمان لر. کاشکې چې غازی امان الله خان دغه شی په خپل ژوند په خپله په ویښه لیدلی وای چې دا د دوی یو ارمان هم و. که نه یو خاطره یې دا وه چې یو وخت موږ له شهزادګۍ هندیا اورېده چې غازی امان الله خان وایي چې زما په زن کدن کې به یاسین شریف په وایس په ما باندې او یو وطني سندره له ما غده سندرغاړي نومیر سو. دا ما تر واوره وی چې زه لیک تر لیک احساس وکړم چې زه په افغانستان کې مرم.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان دا صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدي، پردیس حواس مې غزل بول خدي، او د غنم رنګ په زنخدان مې نظر، لیمه دی بنګو په کنډول خدي، لیژ التفات مې سوري زړه ته وکړه، ګران پتري په دې کچکول شدي، او مړه په ښکلیو کې نو څه توپیر دی، مړه پرېږدی ښکلي ټول شدي، سترګې لیما ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول د دې کهول شدي، او ریحان چاته وریادېږي پوری د چم په دښتو کې غاټول شدي.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندي په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغه وروستۍ ټولګې په اړه راته وایي.
مننه هیواد صاحب. د غړوندې ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندې زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندې هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندې کې ټولې څلوریزې دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزې دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او
د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزې.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورباڼي او غړوندي، که په دې هم لږ راته وغږېږي چې دا نمونه مو ولې ورته خوښ کړي؟
زما په شاعري کې زیاتره محلي اصطلاحات زه ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کومې کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلي کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلی دی، هغه مې انتخاب کړی دی. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومش به له ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، یو رقم بل ګل دی دغه لدیغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلی به ول دغو ته به م غړوندي جوړول، نو ډیر شایسته به م جوړول سي واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي. ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی، ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ سوي زما تر نظره خو نه دي تېرې سوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې کن ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کا او نظم هم ورسره کا. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلی دي چې هغه یو له بهار راغلی دی، یو سن په دی، خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړې، تنزیه هایکوګانې لیکي. ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي، د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه. ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېره، او زه یې لیکم، نورې مې هم لیکلې دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي، په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندي یو څو څلوریزې راته ووایه.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي. وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته، او زموږ له اسمانه دغه د برخه، کشت مو وبیژي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي، چې راورېږي د وینو پرخه. وای: په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی، په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یه زما شعره زما جانانه، له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی، زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له وینو ډک شو، چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنګ کې زلمی شو، زاړه شو، ورک شو. څه زره چاو دی، د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی، ویره دی، وام دی، د ازل روی راته ولاړې، قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنه ای راغی، رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې، پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي، دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو، ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي، که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي؟
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې اشاره پکې کړې. دا هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریز غټولی هغه کې بنصيحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دار څه نو څلوریز کی بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای ما کوشش کړای سي د طبیعت انزور مم پکې کې شلای د څومره به پکې کامیاب یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینی خاطرې د ځینی رواجونه د دامه انزور کړی دي ځینی پیښې د دامه انزور کړی نو د ما په څلوریز کوشش میکړای دا هر څه ستاسو پکې نمونی استه
ریحان صاحب تاسو په شاعرۍ کې ځینی د پکتیکا اصطلاحات چې ممکن د نورو سیمو خلق ورسره بلد نوي ویل کې دغه سي نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندې کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې نو دا یو مشکل ستا او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي
اوس که یو بل غزل راته ووایئ
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دی نوې خو بس کار دی پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پی مخی د پیریانو په څیر بویا خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي او ریحان پریږدئ د څلورو سترګو جنگ ته فکر نه کړم چې قایل به دې اور بند شي
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ
دوست نقل وردی وګمې دا ځل بیا هم لنډ حکایتونه راوړي دا وایي زما هر یو خوښ دی راځئ ورته غوږ بشو
کلیوال او دکاندار بې وزلي کلیوال یو غواله رل چې میرمن یې له شیدو کوچ جوړول او په ښار کې یې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې چای بوره او نور شیان ور باندې رانیسي د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ بوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي دوی په یو بل باور درلود او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی و دغه معامله څو میاشتې روانه وه خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ ور وړل د دکاندار ټنډه تروه کاره کېده کوچې د نور کله برخلاف وتلل کوچ نه سوه ګرامه را ووتل دکاندار ورته وویل ما په تا باور کړی و خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بې برکته دی او نن معلومه شوه چې ته د کیلو په ځای نه سوه ګرامه راوړې کلیوال ورته په عاجزۍ وویل موږ په کور کې یوه کوچنۍ تله لرو خو کاڼه یې نه لرو څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه په هغه ورځ کې دې یاد شي تا یو کیلو بوره را باندې خرڅ کړه ما هغه بوره همغسې وساتله او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼې کار ورنه اخلم دکاندار کوز وکتل او غلی شو ارزښت یو مشهور ویناوال لجیبه 2000 ګنه راوېستل او ناستو کسانو ته یو ویل څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم ټول لاسونه جکړل ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، وی امرول کوت کوت کړل او لناستو کسانو یو ځل بیا پوښتنه وکړه، څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جګ کړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې یې ولاړ او دومره یې سپېره کړ چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت کې ناستو کسانو ته وویل اوس هم د چا په کار دي؟ بیا هم د ټولو لاسونه جګ شول. ویناوال وویل موږ په ژوند کې کله کله وځپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څو کوت کوت شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دي او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. ویره ډیره واوره ووریده او د ځنګل یږي وږي شوي. د ګیډو د مړولو لپاره کلی ته راغلل، زلمو لرګي چړې او ټوپکونه پسې راواخیستل. یږي وویرېدې وتښتېدې. سپینګیرو له زلمو وغوښتل چې په یږو پسې د صحرا ته نځي، خو زلمي چې زړور شوي وو په یږو پسې صحرا ته ووتل او په یوه شیله کې یې ایسارې کړې. ایسارو شوو یږو چې خپل مارک نږدې ولید، نه یې د زلمو وسلو ته وکتل او نه یې زړورتوب ته، حمله یې ورباندې وکړه. زلمی په سیرو ویرو جامو کې چې وینې ورباندې راماتې وي کلي ته راستانه شول. یوه سپینګیري ورته وویل ما خو په اوله کې لا درنه وغوښتل چې مه پسې ورځئ. زلمو وویل تاسو خو ولیدل چې ویرې اخیستې وې تښتېدلې. سپینګیري وویل هغوی تښتېدلې چې تاسې ونه ویرېږئ او تاسې ځکه نه ویرولئ چې دوی خوندي پاتې شي. زلمی چې خورا ستومانه وو د بوډا په خبره سم پوه نه شول. بوډا زیاته کړه ګورئ که غواړئ د بل له شره خوندي پاتې شئ نو هیڅ وخت داسې څه مه کوئ چې بل درنه وبیریږي. ښکلا استاد له شاګردانو پوښتنه وکړه هغه څه دي چې انسان ورسره ښکلی کیږي. چا لوی سترګې یادې کړې، چا دنګ ونه د ښایست اصلي وجه وبلله. او دوو کسانو وویل چې ښکلا د پوستکي له سپینوالي سره غوټه ده. استاد له بکسه دوی پیالې راوایستلې، یوه ډېره ښکلې بلوري او دا بله د خټو ساده پیاله وه. استاد وویل په دې ښکلې پیاله کې مې زهر واچول او په دا بله کې پاکې رڼې اوبه دي، تاسې کومه غواړئ؟ ټولو وویل چې خټینه. استاد وویل د انسان په باره کې هم وروستۍ پرېکړه د هغه د حقیقي حسن په اساس کوو. که زهرجن وو نه یې غواړو، او که د پاکو رڼو اوبو غوندې سپېڅلی وو ټول یې غوښتونکي یو.
شاعر او لیکواله مینا نظری وایي په شعرونو کې مې د خپلو تجربو او رواني کیفیتونو انځورولو ته توجه کوم. مینا د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځی لوستی او د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د شاعري او لیکوالي په باره کې ورسره غږېدلی یم، پام ورته راړم. مینا نظری ستړې مسې؟
خیر اوسې، عمر مو اوږد شه.
کور دې ودان چې راغلې او زمو پلانه دی ومنله، اورېدلې مې دي چې شعرونه لیکې او ښه شعرونه لیکې. راځه یو شعر راته ولوله چې اورېدونکي واوري چې ښه شعرونه باید څنګه ولیکل سي.
ډیره زیاته مننه نیازی صاحب. شیرونه لیکم دا چې ښه دی که ښه نه دی دا قضاوت اوریدونکو او تاسې دی. ډیره زیاته مننه کوم دا چې ویاړ دی راو بخو په دې خبرونه کې له تاسې سره یم. نو حتما به یو شعر درته واوروم، یو غزل مې لیکلی دا غواړم دا درته واوروم. ځان نه مې لرې کړه، ته داسې یو څه چل وکړه، درپسې وبمرم تدبیر د دې اجل وکړه. او ته خو له ژوند نه څه نه څه خبرې یې، د دغې ورکې په لور ما سره مزل وکړه. ته په ساده ژبه کې حد کوې اکثر یاره، له دې لفظونو ته وجود دی یو غزل وکړه. او نه مروره یمه نه مرور دی هغه، بس یو جرات غواړي خبرو ته تکل وکړه. لکه تروې اوبه یې تنده مې لا زیاتوې، دغه خبره راته بیا لکه اول وکړه. او پوهیږم ځې نو دا تمثیل د اوسېدو، ولې کله چې لاړ شي زما د حال خو لږ اټکل وکړه.
ډیر ښایسته. په شعر و شاعری کې په مجموع کې په دې وروستو کلونو کې ډیر نوي مسایل په شعر کې را څرګند شو. د نویو مضامینو او د نویو مسایلو د مطرح کېدو په خاطر باندې څه فکر کوئ چې ځوانان باید څه وکړي؟
زه فکر کوم د اوسنیو ځوانانو لپاره، هم د شاعرانو هم د نارینه او ښځینه د دواړو لپاره، د نړۍ ادبیات لوستل او یا هم د نړۍ د فکر لوستل په تیره د هغو ملکونو چې هغوی پرمختګ کړی ده د ادبي لحاظه، د هغوی فکرونو لوستل په ادبیاتو کې یو بدلون راوستی شي. که چیرې هغه ونه لولو د هغوی فکرونه مطالعه نه کړو، نو موږ به د هغه خپل ګودر کې نښتي وو او د خپل خالونو کې. نو که چیرې موږ غواړو چې دغه د عیني تصویرونو نه ووزو، هغه معنوي تصویرونو ته یا هم هغه دروني حالت ته داخل شو، د خپلو تجربو نه یې باید یو څه ووایو، نه هغه تقلید وکړو چې پخوا مو هماغه ګودر و، هماغه خالونه وو او هماغه ځینې تصویرونه وو چې کلیشه‌ای دي، لکه چنار ده او ګودر ده او بنګړي دي. ده که غواړو چې د انسان هغه درونی حالت تصویر کړی شو، هغه خپل حالت پکې راواخلو، د هغې لپاره زه فکر کوم د انسان خپل تجربې او خپل احساس ډیر مهم ده. د هغې لپاره د الفاظو انتخاب، که چیرې د غربي نړۍ ادبیات موږ ولولو، په هغې کې ډیرې ساده خبرې دي، دومره ساده خبرې دي، په ډیر عادي لیدنه باندې، په ډیر عادي حرکت، په ډیر عادي خبر باندې ښکلې شاعري کړې ده. او واقعا هغه تصویر د هغې وخت او د هغې زمان درکوي. یعنی که وغواړو د دې تمثیل نه راووزو، نو په کار ده چې نړۍ ته مخه کړو او نړۍ ادبیات ولولو او د هغوی تجربو نه موږ هم مستفید شو.
تاسو دوه ټکو ته اشاره وکړه چې جالبه دي. یو مو د خپلو تجربو وویل، دا ډېره مهمه ده په مجموع کې، او په نهایت کې هنر هم دا شاید خپلې تجربې ډېرې مهمې دي. بیا د نړۍ ادبیات هم مهم دي چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. تاسو په خپلو شعرونو کې څومره دې موضوع ته توجه کوئ؟ داسې شعر هم لرئ چې د خپلو تجربو په بنیاد او د خپلو رواني کیفیتونو په بنیاد به لیکلی کوئ؟ لرئ راته ووایه.
دقیقا، زما شاعري زما د افکارو ترجمانه ده یا هنداره ده. زه مې تل په خپلو شعرونو کې هغه خپل احساس، هغه څه چې زما پر رواني تاثیر کړی، زه یې متاثره کړی وم، هماغه څه لیکم. او زما یو شعر هم اکثر له شاعرانو نه دا اورېدلی دي چې وایي چې ستاسو په دې شعر کې دا هسې ویلي دي، دا څنګه موضوع ده؟ وایي چې دا یو خبر وه، یو خیال و، یا یو هغه و، هسې نه دي، دا څنګه ده؟ ولې زه مې د هر شعر د هر بیت لپاره تفصیل لرم، او هر شعر د هر بیت لپاره زه دلیل لرم، او هغه احساس ما ته اوس هم راکوي کله چې لولم، او په هماغه کچه خوند ترې اخلم. یو شعر مې هم داسې نه ده ویلی چې په بې هوشۍ حالت کې مې ویلی وي چې بیا وروسته زه ورنه انکار وکړم چې دا به ما نه وي ویلي، او یا هم دا داسې څه دي چې زه نه پوهېدم چې ما وخت څه ویلي یا په کوم احساس کې وم. نه، زما خپلې تجربې، زما خپل احساس غواړم هغه شیبې په شعرونو کې راقیدې کړم. غواړم هغه شیبه کې چې زه ځان ډیر خاص احساسوم، هغه غواړم چې هماغسې خاصې راته پاتې شي. نو ځکه زه د خپلو تجربو لیکم.
مهرباني، دغسې یو شعر راته ولولئ.
انشاءالله، هیله ده چې هماغسې واوسي. که څه ونه وایي نو څنګه به تر داره رسي، منصوري مینه خو بس دغسې تر یاره رسي. او د جنتي سکوت کمال و، سړی څه ووایي چې مو وړې وړې خبرې تر سهاره رسي. او انساني مینه صداقت پسې مو سترګې وځي، ځکه خو زمونږ هر منډه تر ګیتار رسی او په غریبۍ کې وی کمال زتری خبره یم. زما د ټیکري لسوروي اوخه تر دې خاور رسی او رانجه په شګو شي بدل او دغه ستړي باڼه په ګرد کې پټ شي چې انسان تر دغه خار رسی. هغه اوبه د چینه نڅکي په انګورو روغ دی د خواږه زړه مینا به خود تر دې دربار رسی.
ډېره مننه. څومره موده کې شعر لیکه؟
د شعر موده موده مې ډېره اوږده ده. شاعري مې لکه زه کله کله احساس کوم چې تر ما مشره ده. د ماشومتوب نه مې علاقه وه فرهنګي کارونو کې. مې د ښوونځي برخه اخیستله په ترانو کې او همداسې د محفلونه به چې په مکتب کې ښوونځي کې ملرله هغه کوښښ ما کولو چې زه ورشم او هغه پروګرام مخته ویسم. او د ښوونځي له پیل نه تقریبا نهم ټولګي نه مې را په دې خوا شروع ورته کړی.
کتابچې به مخې ډېر ډک کړې؟
کتابچې مې دقیقا ډکې کړې خو اکثر زما بد عادت دی چې تلیفون کې لیکم، ځکه د شپې له خوا هغه ګروپونه چې ګل شي زه هغه وخت کې ښه شاعري کولی شم. بیا نو هغه وخت د لیکلو امکانات نه وي، بیا یې په تلیفون کې لیکم او کله کله تخنیکي ستونزو له امله رانه پاک شي چې ډېره مې ځوروي.
څومره شعرونه به م لیکلي؟
شعرونه مې تر ټولګي وخت دي خوش مېرلي مې نه دي.
نه خو ټولګه خو پنځوس مخه مې ور ټولګه کېدی.
نه یو 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 نیم سلسفه خو باید ووسی.
آزاد شعرونه هم لیکه؟
بالکل نظمونه لیکم. د نظم په اړه به مې ځینې دوستانو راته ویلي دي چې ته تر غزلو نه هم نظمونه ښه لیکې، خو ډېره هڅه مې نه ده کړې نظمونو لپاره. هغه کله کله چې په مغې موډ کې واوسم، روانه شم روانه شم پسې روانه شم، بیا هغسې نظمونه لیکم، خو اکثر غزل لیکم.
داسې یو نظم لرې چې راته ویلولی؟
حتما یو لنډ نظم به در سره شریک کړم، بیا که وخت وکت به ووایم چې بیا یو تاسو انتخابوو. وایي چپ لاس زړه ته نږدې وي، نن مې ټوله ورځ چپ لاس خوږېدلی، ستا خو پکې ژوند دی، ته خو به له درده اوس مړ شوی.
ډېر نه ډېر عجیبه تجربه وه دا. دوی چې درته وایي چې نظمونه دي ښه دي، بې څه نه دي.
مننه ډېره زیاته.
زما البته ستاسو غزلې مې خوښې دي، نظمونه مې خوښ دي. میرمن بهیر سره مرابطه شته ده ورځې؟
میرمن بهیر سره مې رابطه شته او دا رابطه نه پوهېږم ډېره قوي ده زما لپاره او زما په روان باندې ډېر تاثیر کوي. د غونډو ته ورتګ او کومه غونډه کې چې نه وم باور مو وشه، لکه کوم څه مو چې هېر کړي وي یا مې ور کړي وي تر بلې اونۍ پورې داسې ناطاقته وم ورته. میرمن بهیر ته ورځم په کومه غونډه کې چې کاري مسایل ډېر وي، په کاري مسایلو خبرې وشي یا ناوخته شي. خویندې وایي چې دې غونډه کې به مشاعره نه کوو، کاري مسایل ډېر وو. بیا زه ورته وایم چې زه خو بې شعره نه ځم، ځکه زه راغلی په همدې تمه یم، نو ضرور به یو شعر وایم.
څومره کسان راځي دا اوس هم غونډې فعاله دي؟
غونډې فعاله دي خو لکه نور کله چې به اونۍ کې هر اونۍ کې یو ورځ وه، اوس هغسې نه ده. میاشت کې دوه ځلې یا یو ځل غونډه کوو، ځکه بوختیاوې اوس ډېرې شوې دي. راځي یو پنځلس شل کسه راځو.
له شعر او شاعري پرته نثر برخه کې کار کوي نه کوي؟
د نثر په برخه کې ځینې کتابونه دي چې هغه ژباړم، یو کتاب مې ژباړلی ده او په بل باندې کار کوم. د برایان تریسی کتابونه دي د روان پوهنې او یا هم د میرمنو لپاره په ژوند او چارو کې د بریالیتوب رازونه، هغه کتاب مې خلاص کړی. اوس یو بل کتاب د پغې لګیا یم ژباړم یې، او د هغې تر څنګ لنډې لیکنې هم کوم نثري.
لیکنې مترخه مې په څه موضوعاتو لیکل کوي؟
اکثر د ښځو پر ستونزو او یا هم د ټولنې په ټوله کې په ستونزو لیکنه کوم، او د وخت تقاضا چې هر موضوع یې په هغې لیکنه کوم او سایټونو ته یې ورکوم. د خپل فیسبوک لپاره مې اکثر لنډې ادبي ټوټې هم لیکم.
کیدای شي راته ولولئ داسې یو ادبي ټوټه؟
یو څه مې لیکلي چې همدا اوس مې په لاس کې دي، همدا به درته ووایم. په تمه شه، دا نړۍ به دې له هغه څه سره مخ کړي چې د شتون یې د ګمان هم نه و کړی. دا خاورینه نړۍ به دومره وړه حس کړي چې د سات څپې به دې هم پکې تنګې شي. د پراخو کایناتو په لور به دې فکر وغځېږي، هغه کائنات، هغه شمسی نظام چې تصور یې درته ناشونی و. ستا انساني تلوسه به هغه ښکلا ومومي چې د زرین کپ سره دی، د ځمکې تل، د اوبو څپې، د سرکښ مرغه له ځواکمنو وزرونو سره د سپوږمۍ تر ځل پورې دی پسې الوت کړی. په تمه شه، خبرو ته یې غوږ شه، ستا انساني فطرت په ستورو پسې لاس غځولی.
ډېره مننه. په غزل کې مو ډېر څه ډول مسایل ته توجه یې چې باید دې ستاسو په غزل کې؟
په غزل کې مې اکثر نه پیګم، اکثر زه غواړم په غزلونو کې مې هغه څه وي چې هماغه شیبه لکه زه احساسوم یا ورنه متاثر شوم وم له ځینې حالاتو، له ځینې الفاظو، له ځینې خبرو. اکثر زه غواړم غزلونه مې اکثر په هغه څه راڅرخي لکه زه له یو چا سره یو څو شیبې کینم، په هغې د هغې سره خبرې کوم، په خبرو کې یو عجیب کیف احساس کوم. یو لفظ په ما ډیر خوږ ولګي، د هغې یو لفظ لپاره غواړم چې یو غزل ولیکم. زما د یو لفظ نه ټول غزل رنگین شي، باور وکړي، او هغه لفظونه ماته بیا ډیر خاص وي.
مهرباني داسې یو غزل راوړئ.
نیازی صاحب، تاسو هر څه په ثبوت را نه غواړئ. ځینې وخت ځینې حالاتو کې داسې احساس کوم چې لکه یو څه پسې چې خفه شوی وم، یا یو څه پسې غواړم د یو چا یا د اصلي وی ګورم یا یې ووینم، خو نه پوهیږم څه. نو په هغې حالت کې هم کله کله غزل لیکم. نه رانه ورک دی، نه پیدا دی، نه مې زړه کې ګرځي، داسې یو څوک مې لاشعور په دې تیاره کې ګرځي. د هیلو سولې خواږه ټول راټول و هغه شیبه چې مې دا ستوري نن د غاړې امیله کې ګرځي، او د دغې ښار آسمان تیاره دی، دلته نشته څراغ، ډیوې په ځمکه بلوي او هدیره کې ګرځي، د نورو ښار له څراغونو سره غاړه غړی پښتون جانان مې لا تر اوسه هم په غره کې ګرځي، او هر ماښامۍ او هره شپه یې په شپنم کې ساتم، زما دا مات باڼه چې داسې لمر خاته کې ګرځي، او د مذهبي پښتون مینا یم څوک مې نه پیژني، بې له نشې مې سترګې سرې شي چې باڼه کې ګرځي.
ډېر ښه، ډېر ښه. څمو شپنم دا ما شبنم ته ورته.
شبنم، شبنم فکر کوم د دری هم همدغه ترکیب ده چې شب او نم ده، یعنی د شپې لخوا چې کوم هغه نم یې کنه، او په پښتو کې شپنم.
شپنم دا تاسو خپل جوړ کړی که دا کیپسته ده په ولس کې که تاسو خپل ورته؟
ډېر مې نه ده اورېدلی، خو ما نه ده جوړ کړی.
شته
په کې، شته ولس کې، ولس کې شته.
شپنم کور مو ودان. ډېره زیاته مننه چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او ښایسته شعرونه مو راواورول.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله شوم، مننه.
مې بنج با مې بند داسې ناستې ماتې چر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر لاس مې بنج با مې بند داسې ناستې ماتې چر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر لکه ناس وې بازر ماتې په ماښام کې بازیګر پخلا او پټی سره کې د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې دو مشغول د سانو بار د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شوندې د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شوندې لبنه د تند مړ شو د مسته تشو سار زوانه د غم ما خام د پیره سر د اخر ند چا برابر کړي نبه سوکری پتا بر ند چا برابر کړي نبه سوکری پتا بر تخار چی بوډا شوی رقص او شرنګ د نشت خیال کې ګډانا کوي نظر ستا ورزن لری پچال کې د زوال استاد ناستوی تل پسو کدا کمال د زوال استاد ناستوی تل پسو کدا کمال وخت او جند غخ کاریان دی چې هما همني سي جال کې وختو کې دیخ کرا شو د مرګي استاد سپینا قسمت ایک د آبدو کو سادستر کو پر جبینا قسمت ایک د آبدو کو سادستر کو پر جبینا اغما سرور دس شو کہ بس کر دے ہاں.